د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خرغلست. قدرمن اوریدونکو، په یو ساعت خبرونه کې مایکروفون ستاسو پروګرام خبريږي. زه احمد تکل به د خبرونې د وړاندې کولو لپاره بیا هم در سره يم. خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي هر افغان ماشوم د ژوند لپاره د خوندي او با کیفیته روغتیايي پاملرنې مستحق دی. نن د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. نوي زیږیدلي ماشوم او هر ماشوم ته خوندي پاملرنه د دې ورځې سګنۍ شعار دی. د افغانستان لپاره د WHO استازي ډاکټر ایدوین سینیزا سلوادور پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي، په افغانستان کې ډېره کورنۍ پالونکي روغتیاپال او ټولنې ټول په ګډه کولی شي ماشومان خوندي کړي، هغوی ته د احتمالي زیانونو مخه ونیسي او د ټولو لپاره سالمه راتلونکې جوړه کړي. د افغانستان لپاره د WHO استازی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې اکثر افغان ماشومان له ډېرو لومړنیو اساسي روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. د ایران د صنعت، قانونو او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک وایي د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په کتنو کې د کابل او تهران ترمنځ د سوداګرۍ د کچې په اړه خبرې کړې دي. کورنیو رسنیو نن د دې خبر ترڅنګ د ښاغلي اتابک هغه څرګندونې خبرې کړې چې وایي په دې لیدنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګمرکونو او سرحدي لارو د خنډونو په اړه هم خبرې کړې دي. اتابک چې کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزي سره وکتل، ویلي چې د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه اوس مهال څه باندې 3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د اسرایلو پوځ وایي له غزې ښار څخه د پاتې فلسطیني وګړو د وتلو لپاره یوه بله لاره پرانیزي. پوځ وایي دا نوې لاره به له نن څخه د جمعې تر غرمې پورې پرانیستې وي. دا اعلان د اسرایلو د پوځي عملیاتو په دوهمه ورځ هغه مهال وشو چې زرګونه کسانو د الرشید له ساحلي لارې د غزې له ښاره د وتلو هڅه کوله. د اسرایلو پوځ اټکل کوي چې تر پرونۍ ورځې د غزې ښار له شاوخوا 1 میلیون اوسیدونکو څخه 3,00,000 کسانو خپلې مینې پرېښي او د جنوبي المواسي سیمې پر لور کډه شوې دي. اسرائیل د غزې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې لسیمې اوزي. د خبرداری غبرګونونه هم پرولی دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کایا کالاس ویلي دي چې د عملیات به په سیمه کې وضعیت تر دې هم خراب کړي. اسرائیل ادعا کوي چې په غزې ښار کې د حماس ډلې نږدې 3,000 وسلوال پټ شوي او له ولسي خلکو د ډال په توګه کار اخلي. د ایران حکومت نن یو تن د اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړ. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې بابک شهبازی له یو بل کس اسماعیل فکری سره چې په 13 جون میاشت کې اعدام شو، د 2022 کال لپاره د موساد یا د اسرائیلو د استخباراتي ادارې لپاره جاسوسي کوله. شهبازی یو قراردادي و چې د دولتي ودانیو د یخولو سیستمونه یې نصبول. نوموړی له امنیتي او نظامي مرکزونو د حساسو معلوماتو د راټولولو لپاره د خپل موقف په کارولو تورن شوی و. اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور په اعدامونو کې سږ کال د پام وړ زیاتوالی راغلی. یوازې په تیرو څو میاشتو کې لږ تر لږه 9 کسان په دې تور اعدام شوي دي. د شهبازی وکیل له سترې محکمې غوښتنه کړې وه چې د پخوانۍ محکمې پر پرېکړه بیا غور وکړي، خو سترې محکمې د هغه د استیناف غوښتنه رد کړه. او ورسته خبر دا دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې سبا له سریلانکا سره لوبه کوي. دا لوبه د افغان لوبډلې برخلیک ټاکي چې له دې جامه به وځي او که به نیم پای لوبې ته پر مخ ځي. د دې لوبو په لړۍ کې تیر ماښام ملي لوبډلې بنګله دېش ته د 8 منډو په توپیر لوبه وبایلله. بنګله دېش په ټاکلو 20 اوورونو کې افغانستان ته 155 منډو هدف ورکړ، خو د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي د 146 منډو له جوړولو وروسته وسوځېدل.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د دې ورځې د لمانځنې هدف دا دی چې د هر ناروغ لپاره له وقایې نیولې تر درملنې پورې خوندي شرایط او امکانات برابر شي. نوي زیږیدلي ماشوم او هر ماشوم ته خوندي پاملرنه د دې ورځې سګنۍ شعار دی. کارپوهان په دې باور دي چې وقایه د هر ماشوم د روغتیا او خوندیتوب لپاره له هر څه لومړی اهمیت لري، او همدارس دا هم ډیره مهمه ده چې د ماشوم د وژونکو ناروغیو مخنیوی وشي. البته په افغانستان او ډیرو نورو هیوادونو کې د بیوزلۍ له کبله وقایې ته ډیره پاملرنه نه کیږي، بلکې ټول تمرکز پر درملنه وي، چې د درملنې امکانات هم په ډیرو دلایلو هسې چې لازمه ده په دې هیوادونو کې نشته. مخکې له دې چې له میلمنو سره پر دې موضوع بحث پیل کړو، ستاسو پام په دې اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړي راپور اورېدو ته راګرځوم.
واکسین ستاسو د ماشومانو حق دی او په وړیا ډول ورکول کیږي، همدا اوس خپل ماشوم واکسین کړئ.
دا په افغانستان کې د ماشومانو د واکسین په کارت د واکسین په اړه د اساسي پیغامونو لیکل شوی لومړی کرښه ده. د پلازمینې کابل اوسیدونکې فریده چې ورسینی لوري په غیږ کې ده او دا پیغام یې لوستی، وایي هڅه کوي چې په یاد کارت کې د ورکړل شویو هدایاتو سره سم په خپل وخت خپله لور واکسین کړي.
زما ورځې کېږي چې لور مې پیدا شوې ده، ځینې واکسینونه چې دي په شفاخانه کې وکړم او ماته بیا ژر کارت هم راکړو چې باید ځینې واکسینونه نور دي چې هغه باید په وخت زمان سره ترسره شي. نو زه کوشش کوم چې ټول واکسینونه ورته وکړو چې واکسین ډېر ښه شه دی.
خو د ننګرهار ولایت د خوږیانیو ولسوالۍ د قلیغو اوسیدونکي عقلي چې لمسی په کور کې پیدا شوی او له پیدایښت یې درې ورځې کېږي، وایي تر اوسه دوی ورته د واکسین کارت نه دی اخیستی.
درې ورځې کېږي چې مسی مې شوی، کور کې تر اوسه واکسین ورته نه دي کړي. پلار یې څوک راته چې څم کارت ورته اخلم چې واکسین ورته وکړم، خو تر اوسه هم نه دي کړي. ډېره نارامه ده، جاړي چې ارامه شي بیا واکسین ورته وکړو.
په افغانستان کې د ماشومانو د واکسین په کارت په لیکل شویو نورو مهمو سپارښتنو کې راغلي، واکسین د ناروغیو مخنیوی کوي. د خپلو ماشومانو د بشپړې روغتیا لپاره هغوی تر یو کلن کېدو د مخه 15 ځلې په کلینیک کې واکسین کړي. که ناروغ هم وي، د واکسین د نورو دورو د بشپړولو لپاره دا کار وکړي. د واکسین د تطبیق نیټه په یاد ولري او د واکسین کارت خوندي وساتي. روغتیا پالان هم په خپل وخت واکسینونه د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د وقایې او د هغوی د خوندیتوب لپاره ډیر مهم ګڼي. د واکسینو د برخې کارپوه ډاکټر اجمل پردیس اسی شنبه د سپتمبر په 14 په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د شری ناروغي، نمونیا، پولیو، جبه یا ډیفتیریا، سینه بغل او اسالات، دا هغه ناروغي دي چې د وقایې وړ دي. راشي خپل ماشومانو ته دغه تحفه ورکړي تر څو د هغه ناروغیو څخه بچ شي کوم چې د وقایې وړ دي او د واکسینو په ورکړې سره د هغې مخه نیول کیږي.
ښاغلی پردیس وایي د هغو معلوماتو پر بنسټ چې لري یې په نږدې راتلونکي کې به افغانستان کې د شری د واکسین کمپاین پیل شي. هغه ناروغي چې نن سبا افغانستان کې ډیری ماشومان پرې اخته دي او له کورنیو غواړي چې ماشومان یې د کمپاین کې له واکسین پاتې نه شي. د یادونې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او همکار بنسټ یې د روغتیا نړیوال کلستر په جون میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ناروغۍ زیاتې شوې دي. هغه مهال د ورلد ویژن په نوم یوې نړیوالې مؤسسې د دې ناروغیو د مخنیوي او خپرېدو په وړاندې د واکسین په ارزښتمن رول ټینګار کړی و. په افغانستان کې د پولیو ناروغي هم صفر شوې نه ده او وخت په وخت یې د واکسین کمپاین پیلېږي. خو اوس چې د طالبانو حکومت له کوره په کوره دا کمپاین جومات تر جومات کړی دی، خلک شکایت لري چې ماشومان یې له واکسینه پاتې کیږي. نن د سپتمبر 14 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. سکل د دې ورځې لپاره شعار دی، د هر نوې زیږیدلې او هر ماشوم لپاره خوندي پاملرنه. دا ورځ په 2019 کال کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO لخوا نومول شوې، چې موخه یې تر ډېره عامه پوهاوی او د ناروغانو خوندیتوب ته د روغتیایي مسؤلینو پاملرول دي.
د ناروغانو د خوندیتوب د نړیوالې ورځې په اړه راپور مو اورید. نن د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې له میلمنو سره په دې اړه نور بحث کوو. د خبرونې میلمنه دی ډاکټر محمود مینپال، چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره د یو روغتیایي مرکز په پرانیستو کې فعاله ونډه درلوده او له افغانستانه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د HIV/AIDS د څانګې پخوانی رئیس ډاکټر زلمی خان احمدزی دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د نن ورځې په خبرونه کې له متخصصو ډاکټرانو سره پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د ټولو ناروغانو او په ځانګړي ډول د ماشومانو د ماشومو ناروغانو وضعیت څه ډول دی او دوی څومره روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی لري. که تاسو درنه اوریدونکو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو غږ وي یا اندېښنې او پوښتنې لرئ له میلمنو نه، نو د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00001001. ډاکټر صاحب مې نپال خبره لتاسو سره پیلو. مخکې مونږ په دا راپور کې هم یادونه وشوه او ما هم په خپل سریزه کې دا یادونه وکړه چې په افغانستان کې بې وزله هیواد دی او د نورو بې وزلو هیوادونو د فقیرو هیوادونو په څیر دلته هم تل کله چې ناروغ د ناروغۍ تر مرحلې ورسیږي نو بیا وروسته لغنه د مریض د درملنې فکر کیږي. ولې په افغانستان کې وقایه ته ډېره پاملرنه نه کیږي؟ که کیږي هم تاسو یې دلایل راته ووایاست لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته وروسته علت خو یې دا دی چې په افغانستان کې دا د واکسینیشن پروګرام چې دی خلک د ډېر علاقه نه ورسره ښایي، داسې فکر کوي چې دا به د کوچنیانو لپاره هېڅ فایده ونه لري. او په عین زمان کې موږ داسې مرکزونه د صحي په بعضې ځای کې لرو چې هلته ماشومان او میندې یا پلرونه په کوچنیانو ته راوستلی شي. عملي داسې ځایونه شته دي چې هغه لرې دي او خلک ورته مراجعه نه شي کولی. د همدې په خاطر باندې اکثرا د کمپاینونو حساب مروج دی په دنیا کې او په افغانستان کې هم دا کېږي. خو په شاید د هغو هم بعضې وخت داسې کېږي چې ځینې کوچنیان د واکسین نه پاتې کېږي، د فامیل نه حاضر نه وي چې کوچنۍ ته واکسین ورکړي. په نتیجه کې مغه وي چې کله چې یو اپیدمي راشي نو هغه کوچنیان تخته کېږي. مثلا موږ تر اوسه پورې په مملکت کې پولیو په اکتیو شکل باندې لرو، توبرکلوز لرو، میزل لرو، نو علتونه یې دغه شیان.
ډاکټر صاحب تاسو په افغانستان کې دا اوس وی ورغلی وی اولته یو کلینیک هم ستاسو په هڅو جوړ شو. د دې کلینیک له تجربو راته وایاست او اوریدونکو ته وایاست چې څه مو وکړل اولته تاسو تر ډیره له کومو عملي ستونزو سره د کار په ډګر کې مخامخ شوئ؟
تر سرپرستۍ لاندې یو کلینیک دی بادرخیلو اصاب هیلت سنټر په نامه باندې موږ فعال کړی دی. تقریبا دا د اوسې اتمه میاشت روانه ده. د ضرورت په اساس باندې دا منطقه کې داسې فعال کلینیک نه و. دا کلینیک هم د دوو کالو راهیسې بند وو او اوسېدونکي هم د دې شاوخوا څوارلس زره نفر وو. نو په افتتا کې یا په جوړولو کې یا په شروع کې هم طبعا اداري مسایل او مشکلات وو، اما داسې نه وو چې ناممکناتو کې وي. بالاخره د خدای په مرستې سره او د متعلقه حاکینو د همکاریو په نتیجه کې موږ وکولی شوی چې کلینیک فعال کړو. منتها او کار هم روان دي تر اوسه پورې ډېر ښه. منتها مشکل دا دی چې د کلینیک د چلولو په حساب باندې باید دوه طرفه غوي تعهد وي. یو کارکوونکي د کلینیک هغه څوک چې کلینیک غواړي وچلوي هغه باید خپلو تعهداتو باندې پابنده وي او هغه کوالیټي خدمات وړاندې کړي جامعه ته. او دوهم خلکو ته اوارنس یا خبرداری ورکړي چې دا یو شنیدل شته او تاسو کولی شئ د موږ د هغه نه استفاده وکړي د خدمات نه. نو په دې کې موږ تر اوسه پورې کوم مشکل سره نه یو مخامخ شوي. خلکو دفاع هم زموږ د خدمات دفاع هم کوم پرابلم پیدا نه لرو او په خپل کار سره خوشحاله.
او زما مطلب دا هم دی ډاکټر صاحب مینپال چې د کله چې تاسو ته ناروغان مراجعه کوي تاسو خو یوازې کلینیک لري که د ماشومانو او میندو لپاره بستر لري، خو په هر صورت د ورځې تاسو له بیلابیلو ناروغانو سره مخامخ کیږئ. هلته د موضوع ته په پام سره چې په افغانستان کې د ناروغیو وقایه نه کیږي یا د
ناروغیو پر وړاندې د خوندیتوب د اقداماتو کچه ډیره ټیټه ده، له ډیرو پخوا کلونو راهیسې. دې ته په پام سره تاسو هلته څه ولیدل، له کومو ستونزو سره مخامخ شوی، یعنی کوم روغتیایي خدمات په افغانستان کې ممکن دي، کوم روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو پر وړاندې ستونزې شته، په دې به د خپلې تجربې راته ووایاست.
زموږ کلینیک چې دی بخشونه د او پی ډی دي، یعنې موږ مریضان ګورو په عام شکل، لویان او کوچنیان، نارینه او ښځې ګډه باندې، او بیا د دې لپاره چې موږ فوکس په ریسکی مادرن چایلد او تحت عنوان لاندې دی، نو موږ په امیدوارو خویندو او نوزاد ماشومانو باندې هم فوکس دی چې هغه کوچنیان پیدا کېږي او د کلینیک کې 24 ساعته خدمات د میندو د ماشومانو دپاره د نوزادانو دپاره موجود دي. ما عرض وکړو مخکې چې ستونزې که داسې ووایي چې د کلینیکو د کمۍ د تعداد د کمی په حساب باندې وایو قطع ستونزه هم دهده، د خدماتو د نه موجودیت په حساب باندې وایو قطع مشکل دهده. او اوس تاسو ته معلومه ده چې فعلحال د افغانستان د صحي سیستم هم د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی، و له ډېر هغه خارجي موسسات چې موجود و هغه اوس بعضی یا تللي دي او یا خپل کارونه محدود کړي دي، دې په خاطر چې حل نه ورته پیدا کېږي. اما په مجموع کې هر کلینیک چې هر ځای دی هغه موثر دی او هغه منطقه کار کولی شي. او په طور مثال موږ واکسین لرو د یونیسف لخوا، موږ د نیوټریشن پروګرام د سوی تغذیې په حساب باندې مواد لرو د یونیسف د طرفه، او نور څه خدمات چې باید موږ ولرو د ستاف د هغه په حساب باندې، هغه د ریاست صحي د ولایت میدان وردګ په همکارۍ سره موږ برابر کړي دي. اما ما درته وویل چې مشکلات په دې خاطر نه دي چې موږ یو مشخص پوینټ ورته وټاکو، مشکلات په دې خاطر باندې دي چې کمبود خدمات صحي دي، کمبود خدمات صحي. یعنی وزارت صحت عامه په تنهایی سره نشي کولی که افغانستان ټول کور کړي، او د بودیجې د نشتوالی یا کموالی په نتیجه کې حتی دبلیو اچ او یونیسف هم بعضې خپل پروګرامونه بند کړي دي، یا نور خارجي موسسات چې تللي دي د منځه نه دي تللي، یعنې د ساحې نه وتلي دي، یو قادر چې بجټ نه لري. په طور مثال موږ یو بینالمللي ان جي او راجستر شوی په هالند کې یو، لیکن موږ سره د دې توان نه لرو چې یو کلینیک وچلو، اما کپاسیټي د کلینیک د چلولو لپاره زموږ بیخي ډېره او چې بجټ نشته دی، نو موږ نشو کولی چې اضافه کلینیکونه خلاص کړو. بیا هم یو عرض دادی چې خدمات که را کلی به هر جایی که غیر معیاری و خیلی امکانات دیر زیاد بود، اما نشوال دی بجت کل راست رزد.
مننه ډاکټر صاحب مینپال، د خبرونه په دوام کې به تاسو لطفا دې سوال ته هم ځواب راکړئ چې تاسو د طبي پرسونل یا د روغتیا پالانو د شمیر د کمښت یادونه وکړه، مخصوصا د ښځینه ډاکټرانو کمی هم پخوا په افغانستان کې محسوس و، او اوس خو تر پخوا هم زیات د ښځینه ډاکټرانو کمی محسوس دی. په دې بابا خپلې تجربې له اورېدونکو سره شریکې کړئ. خو بل میلمه ته ورځو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت کې کار کړی ډاکټر زلمی خان احمدزی. احمدزی صاحب، خبرونې ته مو ښه راغلاست، ستړي مشي کوم درته وایم. تاسو په د عامې روغتیا په وزارت کې د کار سابقه لري، د وقایې په برخه کې په افغانستان کې تقریبا همیشه د تل پلاد رنوه د درملنې خواته، د وقایې خوا تل ډیره کمزورې وه. له ډیرو کلونو راهیسې دا موږ د ستونزه لرو په افغانستان کې، علت یې راته ووایاست.
سلامونه او نیکې هیلې بیا هم تاسو ته هر شیر کې چې موږ په دلي تختن کاله څخه خوشحالي یا رامي او خوشغم غواړم.
وعلیکم السلام.
بیا هم خوشحالم چې د خپلو هیوادوالو په خدمت کې ما. نو را به شو د نن ورځ اساسي موضوع ته، چې په دې موضوع باندې د عامې روغتیا وزارت هغه وخت کې څومره کوششونه کړي وو او کومه پالیسي او ستراتیژي چې د دې لپاره جوړه کړې وه هغه څومره مخته لاړه او څنګه لاړه. متاسفانه په افغانستان کې په څو کټګوریو کې خلک اوسېږي. یو هغه خلک دي چې هغوی په ښاریاتو کې اوسېږي، یو ښاریاتو ته نږدې دي او یو بېخي لرې دي، هغه کسان چې هغوی په ښاریاتو کې اوسېږي هغوی څه نا څه د جنرل اویرنس باندې یو ښه معلومات لري چې له کومو وجو نه ناروغي خپرېږي، څنګه د هغې پریونشن کېږي یا یې مخنیوی کېږي، څنګه هغه هارم ریډکشن یا هغه نقصانات راکمېږي. نو د اطراف خلکو ته بیا دا د ښاري خلک ډېر معلومات لري، هغې لې بیا دا نږدې شاوخوا چې ورته اوسېږي هغه لري. خو متاسفانه هغه کسان چې هغه په لرې ساحو کې پراته دي یا په لرې ولایتو ولسوالیو کې دي چې هلته د هر شي امکانات ډېر کم دي. نو ټولو نه مهمه خبره په افغانستان کې چې دغه امراض نه کنټرولېږي یا پریونشن نه تطبیقېږي یا مخنیوی نه کېږي، هغه د پبلک اویرنس ده یا عمومي عامه پوهاوی ډېر کم ده. مثلا زه به یو مثال درته وایم، اوس په دې اطرافو کې معمولا دا د کموډونو سیستم نشته ده، د اوبو آبې د چکلو اوبه چې کومې دي پاکې هغې طبیعي لاس رسی نه لري. نو په همدې اساس باندې دوی هغه نظافت چې دوی ته ضرور ده هغه ماشومانو ته هم نه شي کولی خپلی هم نه کوي. نو معمولا دغه کسان اکثره
مگر زما هیله دا ده چې دغه نیمګړتیاوی چې د ناروغانو او د عامو وګړو د روغتیایی وقایه سره مرسته کوي، دا یو یو راته وشمیره. یو د پاکو اوبو تاسو یادونه وکړه، د پاکو اوبو لاسرسی دی، بیا مو د تشنابونه د پاکو او صحی تشنابونو یادونه وکړه، دا نور هم راته وشمیره تر هغه ځایه پورې چې په حافظه کې مشته.
همدې موضوع ته راځم په متواتر ډول باندې. نو له ټولو نه خو مهم د اوبو سیستم ده، واټر سانیټیشن سیستم چې کوم په افغانستان کې ډېر ضعیف ده او که چېرته وینو په ډېرو کمو ساحو کې ده. اکثره خلک د روانو یا د چینو اوبو نه استفاده کوي چې په هغې کې مختلف میکروبونه هم مداخله کوي، بعضې مواد هم پکې کم وي. نو دا هم د امراضو د نه کنټرول په دغه کې مهم رول لري. دویم راځو هغه کسان چې هغوی هغه عمومي پوهاوی یې کم ده، مثلا سبزیجات دي، میوجات دي، هغوی کوم چې څومره اوبه چې هغو ته لازم دي په هغه طریقه یې دوی نشي مینځلی. ماشومان دي، هغوی په خاورو کې ګرځي، بیا هماغه خاورو لاسو سره دوی یا چاکلیټ اخلي یا یو بله شیرینی اخلي یا په خولو کې ګوتې وي. هغوی مور او پلار او دغه میندې دومره عمومي پوهاوی نه لري چې دوی پوه شي چې دغې نه مختلف نوع میکروبونه داخلېږي خلیته او بیا خېټه ته او غینه بیا وینه ته. اکثره مثلا که ټایفاید ده یا موریکا ده یا اسهالات دي یا نورې ناروغۍ دي، دغه ټول په دې کې عمده رول لري. د دې لپاره له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې باید پبلک اویرنس یا دغه عامه پوهاوی په افغانستان کې ډېر عام شي. د دې لپاره په هغه وخت کې هم زه کله په عامې روغتیا وزارت کې هم مختلف ټیمونه مې جوړول او مختلفو موسساتو سره قراردادونه کړي وو چې په ولایاتو کې په ولسوالیو کې خلکو ته کورسونه جوړ کړو، هغو ته دا وښیو چې تاسو کوشش وکړئ د کموډو سیستم نه تاسو استفاده وکړئ، ځکه چې دغه کسان چې بیرون ته مهاجرت ته ځي هغه باد راځي، هغه وچي، هغه په همدغه اوبو کې او په نورو میوجاتو باندې لګېږي، هغه دوباره د خولې د لارې نه هغه بیا دغه داخلي سیستم د وجود ته ځي او هغه په خپل هغه د ناروغۍ سرکل طی کوي او ناروغي رامنځته کوي. لکه موریکا مثلا د ټولو نه په افغانستان کې دا اوس ډېره عامه ده، اسهالات دي، کالرا ده، داسې نورې مختلفې ناروغۍ دي، خصوصا د ایچ پایلوریک ده چې دا اوس بیخي تقریبا په افغانستان کې د 80% نه ډېر زیاته ده. مهمترین علت یې همدغه ده چې دوی جنرل اویرنس ډېر ضعیف ده.
تاسو د اما پوهاوی یادونه وکړه ډاکټر صاحب احمد زای، اما پوهاوی د چا مسؤلیت ده؟
ډیر ښه خبره ده او ښه سوال دی وکړ جناب. اما پوهاوی دا خصوصا د عامې روغتیا وزارت دا وظیفه ده چې د عامه پوهاوي لپاره یا جرنل اویرنس لپاره دوی له مختلفو میډیاګانو نه، له مختلفو تلویزیونونو نه، حتی په دې موبایلونو کې دغه اعلانات باید دوی ته ورسي، ماشومان په دغه سیستم باندې وساتئ، له دغو شیانو نه یې وژغورئ. بلکې په دې کې نړیوالې موسسې هم ډېر رول لري، چون اوس خو په دې شرایطو کې خو هم کافي بودیجه نشته، کافي متخصصین نشته. متاسفانه هغه کسان چې هغوی باندې په جمهوریت کې عامې روغتیا وزارت ډېره سرمایهګذاري کړې وه، هغه کسان ټول یا تنخیص شول یا وطن پرېښود یا لاړ. د هغو په ځای باندې نوي کسان راغلي دي چې هغه نه دومره اکسپیرینس لري، نه هغوی دومره په دې شیانو باندې مهارت لري. په دې د عامې روغتیا په وزارت کې ډبلیو ایچ او، یو ان ڈی پی او نورو نړیوالو موسسو ډېر کسان، ډېر متخصصین نورو زم مختلفو ملکونو ته موږ ولېږل د مختلفو ټریننګونو لپاره، خصوصا د هارم ریډکشن لپاره او د پریونشن لپاره. هغوی لازمې زده کړې وکړي، خو دلته د افغانستان پالیسي د حکومتونو ډېره غیر منظمه ده. که هر حکومت راځي هلته په وزارتونو کې، په ماموریتونو کې، حتی هغه چپړاسي تغییر کوي. نو دې لپاره چې په افغانستان کې دغه شی منظم پاتې شي او دایمي خلک پوه شي، نو د خلکو لپاره باید په کلیو کې، جوماتونو کې، د جمعې په ورځ خطبو کې، د دې لپاره باید لازمې د صحت په اړه کې ځانګړې خبرې وکړل شي، تر څو عامه خلک په دې پوه شي چې دا ناروغي له دغو کموالو نه رامنځته کېږي. اوس موږ هر څومره خلکو ته ووایو، د اطراف خلکو ته، هغوی دا خبره نه مني. ولې؟ که په هغه اطراف کې یو ملک یا یو ملا کلی کې یو څو خبرې وکړي، د هغه ته خلک ډېر غوږ نیسي، نه یو متخصص ته.
نو دا یو مشکل هم شته چې دینی عالمان اکثرا له یوې بلې زاویې د ټولنیزو ستونزو ته یا دغو مسائلو ته چې په ټولنه کې راځي، ناروغۍ دي مثلا، په دې برخه کې څه باید وشي، خلک باید څه وکړي، حکومتونه باید څه وکړي، دوی بیخي له یوې بلې زاویې دې ته ګوري. خیر، په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې نورې خبرې هم وکړو. اوس اوریدونکي لرو، ګورو چې څوک له کوم ځای نه خبرې کوي. مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کوي او بیا که له میلمنو نه پوښتنه لرئ، خو مخکې له دې چې تاسو خپلې خبرې وکړئ، فقط زه غواړم د دې لپاره چې د وخت د ضایع کېدو مخه ونیول شي، یوه لنډه یادونه کوم چې د سپتمبر 18 نن ورځ د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. دا مسله تر ډیره د انسانانو په وقایې پورې اړه لري او سکل مخصوصا د ماشوم د خوندیتوب باندې تاکید دی. د دې ورځې سګنای شعار هم همدا دی چې نوي زیږیدلي ماشوم او هر ماشوم ته خوندي پاملرنه. نو که په همدغه موضوع کې یا څه نظر لري او یا له اوریدونکو او بخیل میلمنو نه پوښتنې لري، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم احمد تکل صاحب ته، استاد د خضرور میلمنو په نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته ښه راغلاست.
استاد دایمي همکار او اوریدونکو، او د دې سې څخه اوس پردیس د توخیه من د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ
تو حساب خرغلس خبرونه ته مېرمنې وکي.
مننه مستاسلیر وخت همکارانو، وخته هم بزرګ کوم مولا زادي رادیو سره مینه درلوده، اوس هم لرو خو متاسفانه سما د پردیس لا پزوا یو د زادي رادیو مدیر یا دیجی نو د دې پر کونسي دول شپورنی په رادیو کې سب کړو، اوس هم ست نو خدای دې وکړي چې درته مژو ستاسې خبرونه د امواجو د رادیو له سپورت
د دې ستونزې د حل لپاره زموږ هڅې روانې دي. توخی صاحب، مهرباني وکړئ.
خدای هم کامیاب موفق وسي، خدای هم کامیاب په دې خپل نیت کې ولر. موږ به راسو و دې نړیوالې ورځ ته د صحت په اړه ده. صحت خو رښتیا هم په ژوند کې یو غټ ستر نعمت، ځکه چې ټول دنیا دې سړي او هر څه لري، صحت یې نه یې هېڅ. نو بېخي موږ په دې کې کوشش کوو چې زموږ ملت، لکه څنګه چې محترم میلمانه صاحب وویل، خلک عامه پوهاوی پیدا کړي. صحت په خوراکي موادو، په گزاره وو په گشتوګام وو په لمر وو په هوا وو په دې ټول اړه لري ځکه سدا یو داسې نعمت سدری ساتنه ډېر وجوهات لري نو رښتیا هم زموږ افغانستان کې د صحت لپاره داسې ډېر پاملرنه او کوتلي ګامونه نه پورته کېږي یو خو خلک عامه پوهاوی نه لري هېڅ ډېر دا د ساره خلک په دې نه دي خبر چې مثلا یو زیرنی خوراک چې ماښام پاته شي سهار یې بیا بېرته خوري په دې نه پوهېږي په دې کې مو میکروبونه وي خاورې به وي نور شان داسې نور سواس میوې دي دا نه یوازې داسې دی پرېمینځي بلکې له هغو سپېرو خاورو سره له هغو خرابو لاسو سره یې خوري نو داسې نور نو لکه څنګه چې تاسې وویل عامه پوهاوی باید د علمای دین او د منابرو له واعظ کوونکو څخه باید په مساجدو کې وویل شي ځکه صحت یو شرعي او کتابي شی هم ده او انساني شی هم ده او په ټولو شانو کې مهم ده که یو څوک ښه صحت ولري هغه ښه عبادت کولی شي هغه ښه حج کولی شي هغه ښه عمره کولی شي هغه ښه نفلونه کولی شي او په دنیا کې اقتصادي هم تمامېږي یو روغ صحي سړی ښه خدمت کولی شي نو موږ په ټولو کې د یو پیغام د ټول خلک د صحت په باره خپل کور چاپېریال او خپل قریبان دا ټول پوکي نو دا یو ډېر ښه کار ده خو را به سمور ودې ته زموږ پوښتنو له محترم میلمانه یا میلمنو څخه دا ده چې په افغانستان کې موږ څه وکوو په کومه لار باندې موږ کولی شو چې خپل صحت محفوظ وساتو له کومو لارو څخه نو موږ به ستاسې د دې سوال د جواب په هیله خو له روشن صاحب څخه هم دا هیله لرم سیز موږ تلیفون قطع نه کړي ځکه سیز موږ خپرونه ستاسې د رادیو له لارو نو سر دی موږ د تلیفون له لارې نو موږ به د خپل جواب په هیله یو مننه
تاسو نن مننه را سره اوسئ زموږ میلمانه ځواب وایي یو بل اوریدونکی هم لرو ګورو چې دوی څه وایي مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده فکر کوم چې دا اړیکه فکر کوم قطع شوې ده ولې په هر صورت ډاکټر صاحب مینپال لومړی که تاسو لطفا د اوریدونکي د ښاغلي توخي پوښتنو ته ځواب وایست بیا به ورشو او به ګورو چې نور اوریدونکو هم تماس ونیو که نه بیا زه پوښتنه لرم مهرباني
د دې ورور په ځواب کې زه غواړم دا سوایم چې لکه د پرسه چې مخکې وویل چې د عامه پوهاوی ډېر ضرورت دی په اجتماع کې او د شخصي او فردي صحي خصوصا د شخصي او فردي خپل حفظ صحي په حساب باندې او دوه مسله دا ده د واکسین پروګرامونه ډېر مهم دي او که موږ چې نن د کوچنیانو د شعور په حساب باندې ورځ ده یا د وقایې په حساب باندې ډیر مهم مهم نقطه چې داس په دا چې هغه باید خلکو ته د جمعتون د لارې د مخابرو او سپیډیو د لارې او همچنان هم د موبایل ټیمونو د لارې نه دا پیغام موږ ورسوو چې برابره دي نور پیغامونه یو پیغام باید دا وي چې دا واکسین باید منظم تطبیق شي او وزارت صحت هم په دې هکله ډېر زیات کوشش کوي چې په هر مرکز صحي کې یا حتی مختلف وختو کې د کمپاینو په نتیجه باندې نتیجه کې واکسینیشن پروګرام تطبیق کی مثلا اول درې واکسینې چې موږ په تشل ته ورکوو دي فایبر کې ګونه بعد هغه بي سي جي ده چې د سل د ناروغۍ یا د توبرکلوز په خاطر باندې ورکوو دوه مې د پولیو مریضې لپاره ورکوو او درې مې د هپاتایتس بي چې موږ تاسو ژیړی ورته وایو د هغې لپاره ورکوو نو دا ډېر مهم دي او که دا مراعات شي انشاءالله تعالی اطفال به موږ مسؤول وي شخصي غذا خو په هر صورت باندې هر ځای هر وخت لازمي ده او هغه مسیجونه باید خلکو ته ورسوو
ډېره مننه او ښاغلی زلمی خان احمدزی تاسو د اوریدونکو ته د سوال د توخي صاحب سوال یو څه داسې لوی او عمومي جامع سوال و چې خپل صحت یا خپل حفظ صحت څنګه محفوظ وساتو، ولې که په مشخص ډول یو دوه درې اقدامات پام کې وي هغه به څنګه وساتي؟ په دې باب ډاکټر صاحب مینا پال خبرې وکړي. یو بل اړخ چې د توخی صاحب سوال درلود او تاسو هم هغه ته مخکې اشاره کړې وه، هغه دا ده چې دینی عالمان څنګه کولای شي چې په جوماتونو کې د حفظ صحې یا د روغتیایي مسایلو د عامه پوهاوي په برخه کې خلکو ته معلومات ورکړي، ځکه چې د دینی عالمانو خبره خلک مني، د ډاکټر خبره ښایي ډیره ونه مني، د تبلیغاتو خبره ښایي ډیره ونه مني، مګر د دینی عالمانو خبره مني. تاسو څه غواړئ چې د اوبخی د دینی عالمانو له خولې واوري؟ په کومه طریقه څنګه له چا سره په تفاهم کې لځانه یو وایي او که د روغتیایي ادارو په لارښوونه په منبرونو کې د صحي برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي؟
مننه. بیا هم زرا زما د توفیق د خبرو د حمایت لپاره کې لټول نه مهمه خبره دا ده چې د ویکسینیشن چې کوم ده دا لټول نه مهم ده، په دې کې پریونشن کې یا وقایې کې. او بیا مخکې موږ یادونه وکړه عامه پوهاوی، عامه پوهاوی دا د دولت مسؤلیت ده، یعنی روغتیا د وزارت مسؤلیت ده چې په عامه روغتیا کې مخصوص یو ریاست لري چې طبي وقایي ورته وایي یا پریونټیو میډیسن په نوم باندې دا ځانته ریاست لري چې هغه بیا په هر ولایت کې مخصوص مدیریتونه لري، ریاستونه لري. نو مخصوصا دا د یو وظیفه ده، خو اما په دې کې باید لاین منیسټر چې ورته وایي هغه زیرفت وزارتونه ریاستونه دا ټول باید په دې کې په ګډه په همکارۍ سره دغه پروګرامونه مخکې بوځي، خلق ته دی وپوهیږي چې ماشوم څنګه وساتل شي، څنګه واکسینونه وسی، په کوم اندازه باندې وسی. مونږ ته اوس هم اکثره په دې کلینیکونو کې راځي، دا نه ما ته یو مریض راغلی و د میز د سرخکان نیولی و، ما یې له مور نه پوښتنه وکړه چې دا مریض ولې دا سرخ نیولی، تا واکسین نه ده کړی؟ هغې وویل یو وخت ما دته واکسین کړی و، بیا د واکسین په دې باندې تبه راوسته او هغه ته ډېر په عذاب کړو، مونږ دې باندې واکسینونه بند نه کړو. نو مطلب مې دا ده چې د خلکو عامه پوهاوی تر څو چې د میډیا د لارې نه او د عالمانو د لارې نه، د عامو خلکو د لارې نه او د صحي ټیمونو د لارې نه جوړ نه شي، خلکو ته ور نه کړل شي. څه خلک چې مثلا په بمونو ماینونو کې مړ کېږي، څه خلک په نورو آفاتو په اکسیډنټونو مړ کېږي، نو زه دا وایم چې زیات شمېر به د ناروغۍ له لارې نه مړ کېږي، ماشومان به ضایع کېږي، خلک به اقتصاد به ضربه خوري، دواګانې به ځي. مثلا په لرې اطراف نه چې یو سړی راځي یا جلال آباد ته یا کابل ته یا لوګر ته یا هغه مرکز ته ځي، نو ډېرې پیسې به مصرفوي، د موټر تیل کرایه دا ټول، او هغه به یو عادي ناروغي، او هغه کلته فکر وکړي نو هغه مخکې نه هغه خیر کولی شي. داسې د تبرکلوز ناروغۍ دي، هپاتایټس دي، سی ده، چې هغه څوک یې نیولي او څوک یې هغوی باید هغه کوم تدابیر چې هغې لپاره لازم دي، چې مثلا د هپاتایټس سی مریض باید مثلا ګلاس چا سره شریک نه کړي، خصوصا هغه کوم دغه چې دي معیارات چې دي مېږي نه استفاده وکړي. اوس که موږ دلته د کنډم خبره یاد کړو، بیا به ملا صاحبان وایي چې دا خبره قانوني نه ده، خو په هر حال هغه کنډم پریوینشن کې ده یا هغه کنډم هارم ریډکشن کې راولي، هغه باید کنټرول شي، مواد مخدر باید کنټرول شي، هغه کسان چې په موادو مخدر باندې اخته وي هغه باید وپېژندل شي، هغوی ته باید هغه د هارم ریډکشن لپاره یا هغه سیټونه ورکړل شي چې هغه ډسپاجه بلي نو سیرنج بلته استفاده نه کی. نو په دې باندې معیارونو باندې کولای شو چې موږ په انده کې خصي حالت ولرو. خلک له ټولو نه مهم چې دلته اوس په افغانستان کې دي د ملاریا دا او موریکا دا، د ملاریا یا غیر نه استفاده په کار دي چې وي هغه نیت یا هغه جالونه ولدي کورو ته په شخانه نه استفاده وکړي، او مخصوصا هغه ولاړې اوبو یا کوم ځای کې چې دغه ماشي
دیغو مخنیوی وکی لشمانی ها دیر هم دا پا افغانستان که یا لشمانی هستی ورتوی یا قال دانا هم ورتوی دینا هم دیر خلق رنج وری و اکثر خلق دیر سر مخامخ دیری آغا هم دیغوی تا دا پا کار دی که آغا خموز زیو که چه دا غا ما شون چی دی آغا تا آغا گرون ختم چی دا واپاشی ورتو چی و منظم سیستم بند ماشومان ورسینیشن چی آغا دغه عام خبرې دي ما دا خبرې ټول خدای ساده زبه باندې وکړې دا غواړم چې ډېر اصلاحات استفاده کوم چې عام خلک دې د خبرو باندې پوښتنه
ډېره مننه ډاکټر صاحب زلمی خان احمد زای ژوند کروغې کډرد لري تیریږي کومه تل دی وای روغه سټه نیمه پچای ده
پلو ماشومانو تا دا پولیو زد واکسین چاتکی ور کری او روغ سطعی یقینی کری.
مایکروفون ستاسو خبرونه ل آزادی رادیو آوری. پا دی خبرونه که زمونگ میلمانه دی دکتر محمود مینپال او زلمی خان احمد زای. مخکې له دې چې د دوی نورې خبرې واورو یو اوریدونکی لرو ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده د ازادۍ راډیو. د خپرونې د بحث موضوع ده د ناروغانو د خوندیتوب مسله، ځکه چې نن د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. تاسو لومړی لطفا ځان معرفي کوئ او بیا پر دې موضوع که غواړئ خبرې وکړئ یا که پوښتنه لرئ نو له میلمنو نه پوښتنې وکړئ. مهرباني. مونږ ستاسو غږ نه اورو تر اوسه پورې. فکر کوم چې له یو اوریدونکي تماس نیولی و، د اوریدونکي تماس قطع شوی دی او زما همکار دی طاهر روخان هڅه کوي چې له دوی سره بیرته زمونږ اړیکه ټینګه کړي. ولې ورزو خیر په هر صورت نورې پوښتنې هم لرو، دلته پوښتنې زیاتې دي. ډاکټر صاحب مینپال، مخکې تاسو د ښځینه ډاکټرانو د کمی یادونه وکړه. په افغانستان کې تل د ښځینه ډاکټرانو کمی و، یعنی یوازې اوس نه چې طالبانو په روغتیایي مؤسسو باندې د نجونو په زده کړو او په دېو باندې بندیز لګولی، پوهنتونونه یې بند کړي، طبي پوهنتونونه یې بند کړي او ښځې له کاره منع کړي دي. اوس نه، له کلونو کلونو راهیسې په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو کمی محسوسېده. دا به مثلا یوه لسیزه وروسته یا مثلا دوه درې څلور پنځه لسیزه وروسته د دې ناوړه عواقب د افغانستان لپاره څه وي، مخصوصا د ماشومانو د وضعیت لپاره؟ نوی نسل به څه رقم روزل کیږي کله چې نوی نسل ډاکټر ونه لري؟
تاسو د سوال په ځواب کې لکه چې تاسو وفرمایل، د اوله هم د موږ د ښځینه پرسونل تعداد دومره زیات نه و او بیا بدبختانه د دې تحولات په نتیجه کې یو تعداد نور هم پسې کم شو. خو په هر صورت اوس هم چون مخکې درته ووی په بعضې اکثره ځایو کې ښځینه پرسونل پیدا کیږي او د کار دپاره هم کوم ممانعت نشته، دی منتها هغه شرایط باید ورته برابر شي. خو صرف دا دی چې ما درته ووی ډېر مؤسسات او ډېر کلینیکونه د بودیجه د نشتوالی په نتیجه باندې بند شوي دي او که زمینه مساعده شي بیرته خلاص شي نو ښځینه پرسونل که ډېر زیات پیدا نه شي تر یوې اندازې پیدا کیږي. مثلا اوس په دغه منطقه کې چې موږ کار کوو، زموږ سره ښځینه واکسینیتره شته، زموږ سره ښځینه قابله شته، زموږ سره ښځینه تغذیه مسؤوله شته او په راس کې یو ډاکټر دی چې هغه مسؤول د کلینیک دی. نو داسې هم نشم ویلی چې په ټولو ځایو کې قطعي ده یا د رجال زنانه قطعي ده.
اما تاسو ډاکټر صاحب مینپال، تاسو د نسایي ډاکټره نه لرئ په دې روغتون کې چې تاسو مخصن ښځو ته ولادت ورکوئ او د مور او د ماشوم ځانګړی روغتون دی، ښځینه نسایي ډاکټره نه لرئ؟ زه داسې پوه شوم.
ښځینه نسایي ډاکټره موږ په دې نه لرو چې لري موږ د کلینیک په ارګنوګرام په حساب باندې یا په چوکاټ د خدماتو کې هغه نشي ګنجایش نشي کولی، ولې هلته باید د دوی لپاره اقلن عملیاتخانه وي او بل ټیم وي، او موږ د ولادتو لپاره ښه با تجربه قابله لرو، او هغه چې کله وګورته ریسک پرېګنسي وي یعنی خطرناکه ولادت پیشبیني وکړي هغه بیا موږ ریفر کوو یا لیږو نژدې ترین شفاخانې ته په منطقه کې. نو هلته بیا هم نسایي ولادي ډاکټر شته او عملیاتي ګروپ لري.
دا یو قابله لري وبخي. تاسو بیا خپل خبرو ته دوام ورکړئ. زما لپاره دا ستاسو عملیاتي چارې شاید اوریدونکو لپاره هم جالب وي، ضرور به وي. یو قابله لري د هغه خدمات چې تاسو یې د کلی کې یا په دې سیمه کې خلکو ته وړاندې کوي، د ټولو خلکو د شمیر د دغو کلی یا څو کلی چې تاسو یې کور کوي څومره دی؟
شمیر مطلوب دی
د خلکو شمیر چې تاسو په خدماتو باندې متکی دي؟
د خلکو شمیر تقریبا 14,000 نفر دی.
د 14,000 او bale د 14,000 ناروغانو لپاره یو قابله په دې څنګه کېشته همداسي
یو قابله په دې څنګه کېشته ده، او په څنګه کې د دوه نور خويندې موږ چې کار کوي هغه هم د مکتب د قابلګۍ نه فارغ شوی دي، ول تاسو ته معلومات ده چې موږ د واکسینیشن لپاره یا د تغذیه لپاره کوم خاص مکتب نه لرو، نو هغه په جز دیم دوه کې رسي. نو که چیرې ضرورت وي په داسې حالت کې دوی هم کومک کولی شي، او خصوصا په هغه وختو کې چې د شپې ولادي کسو ناراضي، نو دوی درې واړه یو په نوبت سره کولی شي چې دا کور کړي. اما دا په دې معنا نه ده چې پرسونل کافي دی، اما مانا د دې ده چې ما درته وی چې غټترین مشکل د بجت مشکل دی او د کلینیکو د بندېدو مشکل دی. اما دا څه نه دي چې موږ د کسان نشو پیدا کولی. دا اوس فلحال ما ته په ټولو کلینیکونو کې چې په وردګو کې شته دي یا ولایت میدان وردګو کې په ټولو کې زنانه ستاف موجود دی او هیڅ پرابلم نه لري.
مننه. یو اوریدونکو لرو ګورو چې دوی څه وایي. مایکروفون ستاسو خبرونه ده. مهرباني وکړئ نن پر دې خبرې کوو د ناروغانو د خوندیتوب د نړیوالې ورځې پر موضوع باندې له ملمنو سره خبرې کوو، او مخصوصا د دې ورځې سګنای شعار دی د ماشوم د ناروغ ماشوم خوندیتوب.
سلامونه تکل صاحب محترمه.
وعلیکم السلام. خبرونه ته خره غلاست.
ما دا استاد روغ وسیګه ملمنو ته سلام وایم. محمد نبی احمدی هم البته بغلان ته شته تماس کیم.
احمدی صاحب خبرونه ته.
ما دا روغ وسیګه تکل صاحب وګوره نن نړیواله ورځ ولا سم نستمر ده ان وخت خو دا ماشومان لپاره ان مقایه خو ډیر مهمه ده. تکل صاحب موږ ته چې دا وطن کې موږ زیات ګرځو وینو چې لکه مخکې ډاکټر صاحب ویلي څوک چې خاص توجه ماشومان ته نه کوي نه داسې فکر کوي. تکل صاحب صدا صدا وګانې نور ملکونه راځي داسې بازار دلته ګرم ده چا په اصطلاح ولې ناروغیانې زیاتې دي که سواړې که سغاټي که څه ماشومې یعنی تقریبا داسې فکر کوي چې کوم کلینیک ته سر وښاره کړي نو داسې حال به وینې بېخ به وته وایي چې والله کوم چې کومه لکه علمو تاسو پوس کې زلزلہ اوس ولا پیدا شي زلزلہ سوي نو دغه مشکلات زیات دي. په تاغه معنا کې موږ تاسو ګورو خپل موږ به غوړ یاستو یعنی اګای موږ زیاتره وخت وایو نو اګای له خارو شروع کیږي نه باید باندې را شروع شي تر افغان را شروع شي نو دا تکل صاحب ور حکومت سره غلای دا څه په هر کې شي د وګړو هم کې څوک نه دی یعنی سره هغه پر دي خپل مشکلات سنجي شي بد کاری جوړ شي نو په تاغه موږ ګیلل روغتیا وزارت نه نور نه حدونه شي دي نو کثیر کال تکل صاحب نصب راغلی د داخله کې راټولول جماعتو کې نه دي ته دا غي ورکول دي صفائی لپاره مثلا دا وقایع لپاره نو دي ورکم ورکول خلکو دا یو هفته دوه هفته خلکو دي یو بل سره باغ کېدل بیا ته خبر پسې ونه ګرځي نو موږ نظر دا شایده چې باید موږ خاص توجه وکړو حکومت روغتیا وزارت دا کلو باندې ته رجوع ته تکل صاحب سو مده وخت موږ یو دوست تللی دا شبرغان فاتللی نو دوی له سوجي کې د شوبو له شمال خلبانې غلغړو کزي مریض کم د ما سره ډاکټر ته ورسېدو هغه خلکو چې کله ما غوې استفاده کولې نو په تر اخره خو مشکلاتونه به خي زیاتې خاص توجه وکړي یعنی ملت نه ملامت نه یو څو دا حکومتونه سره دي دغه ملامت دي یعنی مقصیر دي چې خبره دنده ده نو دا وګړي باید چې نورمال وساتي یعنی مثلا دا غي ورکی هغه کوم سیستم چې نورمال کو کې دلته باید وینا ورته وسی یو ډاکټر یو کلی باندې تلل شي یو ورځ نیمه ورځ یعنی خلک راټول کی دا لږ رپو کی دا نه روانه به کمی شي نو د څه ماشومان وګړي نو کاندي وګړي مخونه خرني چې په اصطلاح باندې نو وګړي چې بيخي د څه ماشومان ته ونه نيسم مخ کی سروالی نو غذاوم خوری دغه به خمنت مکروبی به مکروبی شان خوری دغه قربانی خاص توجه حکومت لخوا ضرور ضرور ده تکل سے تراتله باید دوی توجه کیو حکومت دند جوړی لخوا مخ می سیول ده دیر مهم هغه دا سده نه دغه دواګان راځي ته دم جوړیږي نو دواګان نړۍ یو خطر پرې راخو افغانستان کې ډیر دواګان مصرفي کې ما په نظر تکل سے
احمد زای صاحب دی اوریدون کی خو نظر او ډیره پښتنه نه درلوده خو مخکې ماته یو خبره دوی سرګندونو را یاد کړه ډاکټر صاحب میناپال څو ځلې د نړیوالو مرستو د کمښت یادونه وکړه او دا چې کلینیکونو ته روغتیایي کلینیکونو ته او نورو مرستندویو خیریه مؤسسو ته بودیجه یا مالی ونډه نه ورکول کیږي دا یو نوی مشکل دی. یعنی د جمهوریت په کلونو کې زموږ استاسو یاد دي چې روغتیا وزارت ته هم نړیوالو مؤسسو ډیره زیاته بودیجه ورکوله او مالی مرستې ورسره کولې، مګر د طالبانو د واکمنۍ له راتلو سره دا مرستې کمې شوې. د دې په اغیزو باندې زه غواړم تاسو خبرې وکړئ چې عملا د کلینیکونو باندې مخصوصا دغسې د دغه کچې کلینیکونه چې ډاکټر صاحب میناپال کار پکې کوي او دوی دا نوښت کړی، په دې باندې د دې بودیجې د کمښت او د نړیوالو د مرستو د کمېدو اغېز به څه وي، مخصوصا کله دې وروسته دا دوام وکړي؟
مننه. دا چې شرایط فرق کوي، په اوسنیو شرایطو کې خو افغانستان ته واقعا نړیوال حکومتونه نه راځي، د خلکو توجه ورته کمه ده، خو بیا هم آن روغتیا وزارت کوشش کوي د مختلفو لارو نه نړیوالو سره روابط جوړ کړي، او نړیوال هم باید افغانستان هیر نه کړي، ځکه چې دلته انسانان اوسیږي، دلته ماشومان اوسیږي، دلته غریبانان اوسیږي، دا ټول دوا ته ضرورت لري، دا ټول هغه بودیجې ته ضرورت لري چې دوی کولی شي په دغه پیسو باندې په دغه فنډ باندې چې نړیوالو ته افغانستان ته ورکوي په هغې باندې دوی کلینیکونه جوړ کړي، دوی د عامه پوهاوي مرکزونه جوړ کړي، هلته دغه ملا صاحبان چې په جوماتونو کې دي دوی ته مثلا یو څه پیسې ورکړي، یو څه لباسونه دي ورته جوړ کړي، د دوی د تشویق په خاطر باندې چې دا خلک په دې پوه کړي چې څنګه دغه ناروغیانې کمې شي. بل په افغانستان کې مشکل څه شي جوړ کړی ده، له ټولو نه مهم چې افغانستان ته ښه منظمه دوا نه راځي، ځکه چې هغه کمزوري کوالټي دوا راځي، نو کمزوري کوالټي دوا راځي، نو هغه تقریبا اکثره په دې ګاونډي هېوادو کې جوړیږي، هغه موږ په افغانستان کې د کوالټي کنټرول سیستم نه لرو، کلری هم ډیر ضعیف ده، نو هغه ضعیف ده، او د دوا هغه کوم مؤثر تاثیرات پکې دي هغه کې دقیق نه معلومیږي. نو د هر چا بازار ګرم ده، هر څوک کوشش کوي چې د صحت په نوم باندې هر رقم دوا راوړي او هغه خرڅ کړي. دویم ده، په افغانستان کې زیات خلک د حاکمانو ته ځي او دا یا سر ملایانو ته ځي یا پاچایانو ته ځي، هغه ورته یا تعویز کوي یا کاخت کوي ورته، یا څه ورته وایي معجون یې جوړ کړی هغه ورکوي. نو اکثره خلک چې دا کینی دواګانې خوري، بوټي ټکولي، یا هغه نه چې دوی خوري په معدې باندې تاثیرات کوي، د هغې نه ورته کلسر جوړېږي، یا ورته لیور سیروسس جوړېږي، یا ورته نور مشکلات جوړېږي. یا افغانستان خلک چې تباه کېږي، مړ کېږي، هغوی د دې حاکمي دواګانو نه کېږي، په دغو باندې د عامې روغتیا پوره کنټرول نشته. هغه کسان چې مثلا صحیح اسناد نه لري، صحیح ډاکټر نه وي، هغه هم په کلي اطراف کې معاینه خانه جوړه کړي، په خپل سر دوا ورکوي. د دې لپاره یو لازمه پالیسي، یو لازم ستراتیژیک پلان او همدارنګه اکشن پلان ان ون پلان دا ټول ضرور دي چې دا تدبیر شي. دا ټول دی
ډاکټر صاحب ستاسو خبرې فکر کوم قطع شولې.
بل دا چیرته دولت منگل افغانستان دولت والے سارا نیک روابط جوړ نه کی هغه کاغذ ډیپلوماټیک دي کاغذ سیاسي دي او کاغذ د صحت د سکتور له لارې نه دي نو نور هم چې د هلت سکتور زي پکېږي. اول خو زه دا توایم چې تقریبا اوس په افغانستان کې د خځو متخصصینو فیصدي د خیر حکم سره ده. هغه کسان چې یو اندازه پوهه لرله تاریخ سی وو هغه ټریننګونه اخیستي وو د هغوی د کپیسټي بلډینګ جګ وو نو هغه اوس اکثره نسته ده یا لال دي یا خپله حکومت دولت له وظیفونه لرې کړي دي. دا ماته معلوم دي چې ښه ښه متخصصین یې لرې کړي دي د هغې په ځای یو عادي ډاکټر راوړی ده چې والا ده صحیبه یا صادقه لري یا مجاهد ده. نه په هر سکتور کې باید سیاست داخل نه شي.
مننه.
صحت سکتور او صحت سکتور یو غیر سیاسي سکتور ده او دې ته باید سیاسي بڼه ورنکړل شي.
ډیره زیاته مننه له تاسو دواړو نه د خبرونې تر پایه یوازې لاندې شیبې پاتې دي. زه دوه پوښتنې یو پوښتنه لرم له تاسو دواړو ښاغلونه. اوس خو په افغانستان کې او په نور نړۍ کې هم د کورونا دوره تیره شوله، د کووید د وبا دوره تیره شوله، مګر هر کله امکان شته په تاریخ کې څو ځلې انسانان له دې وباګانو سره مخامخ شوي دي او د انساني ټولنو زیاته برخه د همدې ناروغیو د لویو ناروغیو په ترڅ کې چې په ډله خلک وژني له دې حالت سره مخامخ شوي دي په پخوا کلونو کې. او دا احتمال هم شته چې په راتلونکو کې خدای مکړه بیا هم نور دنیا هم ورسره مخامخ شي چې افغانستان هم د دنیا یو برخه ده. کلاند لاند تاسو دواړه لمړی ډاکټر صاحب میناپال تاسو لطفا ځواب راکړئ چې که یو وبا بیا پیښ شي ډېر لاند ځواب له دواړو نه غواړم، د افغانستان د اوسنیو واکمنو لپاره څه پکار دي چې څه وکړي د دې لپاره چې دغه احتمالي وبا ازرار د امکان تر حده پورې راکم کی؟
د ما نظر خو داسې دی چې اول خود خدای نه کوي چې کومه وبا راشي، او بیا د ما نظر دا دی د بین المللي جامعه د ما تقاضا ده چې هلث سکتور د سیاسي کوي. نه دا وزارت سرطانه په تنهایی په هیڅ صورت نه کار کولی شي او نه چلولی شي او نه دومره موږ امکانات لرو. اما که نړیوال مرستې نه وي بیا موږ هیڅ نه شي کولی. خامخا که په بله دنیا کې صدمه 25% راځي، افغانستان که خامخا 50% راځي یا تر زیاتر. اما صرف په دې خاطر باندې چې موږ د هلث سکتور سره مرستې چې دي اوس په سیاسي بنیاد بندې شوي دي، او دا خو وزارت سرطانه خو د کالو کالو نه د زرخان د وخت نه مخکې په دې ملک کې موجوده وه، لیکن کومکونه ورته رسېدل په هر رژیم کې. اما اوس چې راغلي دي تو کومکونه کم شوي دي یا بند شوي دي په سیاسي وجوهاتو باندې. دا خو د انسانیت سره د ما په نظر باندې ظلم دی.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. احمدزی صاحب تاسو لنډ راته ووایاست لطفا.
خو دا درته ویلی شم چې وباګانې یا وایبر کلورا یا مثلا دا کرونا داسې بیا وایرسونه چې راځي دا وباګانې چې راځي دا داسې نه دي چې دا یو ځل راغلی او دا به ختم شي. دا پخوا هم راغلی وې، ډېر خلک یې وژلي وو. حتی ما چې کله د دې یو تاریخ کتلی د داسې کورونه یې خاره کړي دي چې هغه بیخي هېڅوک هم نه دي پاتې. هغه کورونو کې دولت ټول پاشولی ده. نو دا په ټولې دنیا کې زی راځي. نو د دې لپاره دولت باید یو خاص بودیجه ولري، یو خاص ټیم ولري، نړیوالو سره روابط ښه ولري، هغه نېشنل انټرنېشنل موسسات چې کوم دي هغو سره روابط جوړ کړي، او هغه دنیا او نړۍ دې هم د افغانستان نه ویری. دلته که هر رقم نظام راځي هغه د خپل کار کوي. ولې صحت لپاره باید ټول نړۍ لاس یو کړي، که هغه د پیسو ده، که هغه نور سازمانونه دي، نو ترسو دغه
عمومی مشکلات رامن تیر زیات مننه قدرمن اوریدونکو د سپتمبر ولسمه د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ و د میکروفون ستاسو په خبرونه کې زموږ میلمانه د عامه روغتیا وزارت د ایچ آی وی ایډز د څنګ په خوانی رئیس ډاکټر زلمی خان احمدزی او ډاکټر محمود مینپل چې په افغانستان کې د مور او ماشوم د یو کلینیک په جوړولو کې مرسته کړې ده او دوی مسؤولو تر بلې خبرونې د خدای پامان.